دا مشال رډو په بل خبرونه کې زه ساسو قرباګل آیا ساسو هر کله ومن دا وخت په خبر کې دا سحر الله سپجی دي په روان خبرونه کې دا قبایلی سیو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونو تبصرو شنو ترڅنګ ونځ خبرونه دا مشال ته رڼا لاندې بحث هم تر خبرو خلومړي د دې سات تازه خبرونه وو. خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد غونډه کوي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو جلا جلا پیښو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی. په نامعلوم مسله والو په بریټ کې دوه امنیتي سرتیري وژل دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نوم خودو په شرط بیګا مشوره لري ویل چې په شیرات الله سیمه کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلوم مسله والو د بجول وروستو سوځولي. بل مقامي پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې. بلخوا په د میرامشا په سپلګا سیمه کې په یو بل پیښه کې نامعلوم مسله والو دوه امنیتي سرتیري وژل دي. پولیسو او امنیتي چارواکو مشوره لري ویل چې امنیتي تیری یو دکان نه سودا خستو روستو پوسټ ته روان بل چې په موټر سایکل سپور وسلوالو په برید وکړ. د برید روستو امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د شپه بنیا ځینې کسان نیولې دي. خو د سپلګي اوسیدونکو مشال لري ویل چې امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ورته ویلي کچاري برید کوونکو پیدا نه کړی نو کلی د خالی کړی. ځای خلکو د امنیتي ځواکونو تشدد پر ضد احتجاجي پردات کړی. خو امنیتي چارواکي دا خبره ردوي او دریز لري چې د قانون مطابق د لټون عملیات روان دي. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندیزه غونډه کیږي. د اپوزیشن ګوندیزه غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د غونډې دوه نکاتي ایجنډا ده چې پکې د حکومت کارګردګۍ جاچ خصل او په راتلونکي ورځو کې د اپوزیشن د حکومت ضد اپوزیشن جماعتونو ګډه تګلاره جوړول شامل دي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر اسف علي زرداری د ویډیو د لینک لارې به ګوندیزه غونډې ته وینا کوي. خود اطلاعات او فاکی وزیر شبلی فراس پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو په غونډه نیوکه وکړې او ویل چې یو کس مجرم بی او د ناروغۍ په پلمه بهر تللی بی او له هغه ځای به وینا کوي. نو ویل چې اپوزیشن ګوندونه په ملک کې انتشار یا ګډوډي رامنځته کول غواړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مضبوطو قضیو شمیر 3,50,000 واوړېده. د کرونا وایرس واړه معلومات خبرونکي حکومتي بپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کووډ 19 ناروغۍ 6,618 کسان مړه شوي دي. د وېپاڼې تر مخه په تیرو 43 ساعتونو کې د کرونا وایرس 6,000 نوي پیښې ثبت شوي دي. په پاکستان کې له کرونا وایرس 2,290,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. بلخوا د امریکا جانس هاپکنز پونتون تر مخه په ټول نړۍ کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 9,55,000 واوړېده. د وېپاڼې تر مخه په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونه اوختي خو له 10 میلیونه زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دغه اندېښنه په داسې مهال ښودل کېږي چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د کمیشن د نشریاتو مشر ذبیح الله فرهنګ پر مشال رډیو ته وویل چې ښکېلې ډلې د تاوتریخوالي کمول ته هم کار وکړي. قندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون د ملکانو د مرګ ژوبلې راپورونه خبر شول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي له طالبانو سره د سولې خبرې ساده موضوع نه ده او په یو دوه ناستو کې به نتیجې ته ونه رسیږي. فریدون پر مشال اډو سره ځانګړې مرکه کې ویل چې تماس ډله د اختلافي مسلو حل کولو لپاره خبرې کوي. د ویل چې د کاري اصولو په طرز عمل کې په دوشتو مادو کې یوازې په دوو مادو اختلاف ته خو هیله ده دا به هم حل شي. تیرونی د کتاب مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې وي چې اوس هم دوام لري. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې سلګونه خزي د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو خزو په مینسک کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا استعفی غوښتنه کوله. د بیلاروس په بیلاروس کې د اگست پر 9 صدارتي انتخابات وروسته مظاهرې روان دي. د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي هم دي. دا د مشال خبرونه. قدمه کو خبرونه مده مشال رینو وریدل تاسو پام د رپورټونو په لور را ګرځوم. د شمالي بلوچستان په شیرات اله سیمه کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلومه وسله والو د بجلو وروسته سوځولی دي. په سیمه کې پولیسو او امنیتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال روی ته ویلي چې په یو بله پیښه کې وسله والو دوه امنیتي سرتیري وژلي دي. دا پیښه د میرامشاه په اسپلګي سیمه کې شوې. ځایي خلکو مشال روی ته ویل چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځینې کسان یې ځان سره بولي دي، خو امنیتي چارواکي د تشدد خبره ردوي او دریځ لري چې د قانون لاندې کاروای کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
میرام شاه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې ورته لا رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ میرعلي شیرات تله سیمه کې د سیمې دوه ځوانانو مړی ترلاسه شوي چې نامعلومه وسله والو په ګولو ویشتلي او بیا یې سوځولي ول. وژل شوي ځوانان یو حمید چې تحصیل دوسلي او دویم نصر الله د میرام شاه قطب خیلو سیمې وو. پولیس وایي دوی پلټنې پیل کړې او د لټون عملیات یې هم پیل کړي. په میرام شاه کې د امنیتي ادارو یو لوړ پوړی چارواکي هم بیا د نوم نه خودلو په شرط وویل چې ښکاري داسې چې د پیسو په لانجا کې نامعلومه وسله والو د لاسه وژلي شوي دي. د سیمې اوسېدونکو هم د دواړو ځوانانو د وژل کېدو پخلی کړی او په ټولنیزو رسنیو په دغه پیښه باندې تود بحث روان دی. د دې پیښې سره شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شمېر 28 ورسېد. د دې ترڅنګ امنیتي ادارو چارواکو کو پولیسو او د سیمه اوسیدونکو په وینا تیر ماښام میرام شاه سپلګا سیمه کې نصرګند وسله والو دوه سکیورټي اهلکار یا عسکر وژلي. د دوی په وینا کله چې دوی د غلطه د یو دوکان نه سودا اخیستو پس خپله پوستا ته روان ول، نو موټر سایکل سپارو وسله والو ور باندې برید وکړ. دواړه عسکر یې ځای په ځای ووژل او وسله وال په تیښته کې بریالي شول. په وژل شو کې حوالدار تاجبار او سپاهی عبدالرشید شامل دی. تر اوسه د دواړو پیښو ذمهواري چا نه دی منلې. د پیښې پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې. د شک په بنیاد سره گرفتاری هم شوې. خود اسپلګي اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ور باندې تشدد کیږي. د کلی خالی کولو ورته ویل کیږي کچره دوی برید کوونکي ورته پیدا نه کړي، نو دوی مجبور شول چې په اسپلګه کې پرلت پیل کړه.
سناولا د اسپلګه نه چې ما پښه وښولا په سیول کپڑے شو ورتلل په موټر سایکل باندې فوجو اها په ننر موټر سایکل رغلن نو اها نه معلومه افراد وشت هنه بعد فوج روغه د قه له هسه کسون او چات کل ویوات بسم الله در نامک شناوالی دو تی تی میشنا دا دیمان کو چه توس میشتا دا کسون رو غوری چه چاو ویشتا دا زما وری خواه دا تو پدا مای دیشی دی کری چه توس تا دا سوا که یادر وشی تا تالی بو خپل سار آوری دا 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 برای زما وری دو دا دا پرانا معلوم دی دا و میش سرنگی رو مالی مای
خوپا دی آڈا بیا دا امنیتی دارو یو الوڑ پوڑی افسر دا نومنا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تا وویل چه هی سوحل تکول نشتا سرچ یلتون عملیات روان دی دا شک پا بنیاد کسوکنی ولی شوی نو پی هیست تشدد نه کیږي. قانوني کاروایی به هر عمر وکړي. خو د نوموړي په وینا د سیمې خلک ته هم د حکومت سره تعاون وکړي چې د دغه شان پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ کډمر اوریدونکو، د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده وای په سرکاري کالجونو کې د اقلیتونو زده کوونکو ته د 2% کوټې عملي کولو څارنه کوي او په دې لړ کې معلومات هم راغونډوي. نوموړي دا خبره پرون مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې اقلیتونو حقوقو لپاره فعالان وای په سرکاري کالجونو کې 2% کوټه کافي نه ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پوهنتونونو تر انتظام لاندې کالجونو کې هم ورته کوټه زیاته کړل شي. غلام غوث نور تفصیل سره.
د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده د سپتمبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کالجونو کې د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د کالجونو زده کوونکو ته په داخلو ورکولو اوس مهال د موجوده حکومت په دور کې پوره پوره عمل کیږي.
2% چې کوم کالجونو کې شوې ده کې 100% عمل کیږي. ځکه موږ 100% مطمئن یو او موږ ډیټا هم دغه اوس اخلو. ډیټا لیټر شوې ده چې څومره امپلیمنٹ شوې ده، څومره سټوډنټ ایڈمیشن شوې ده کوټا باندې.
هم په دې لړ کې د سپتمبر په 13مه نیټه په پیښور کې د اقلیتي ټولنو د مشرانو یو وفد د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار وزیرزاده سره ملاقات هم کړی وو او په یاد موضوع په خبرو اترو کې ویل شوی وو چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي په محرومه او شاته پاتې ټولنو کې حسابیږي او هغوی په اوپن میریټ د نورو زده کوونکو سره سیالي نشي کولی او پکار ده په تعلیم او ملازمتونو کې اقلیتونو ته د پام وړ کوټه ورکړی شي. د اقلیتونو په حقونو کارکوونکی یو فعال رادیش سنگ وایي د سرکاري کالجونو شمیره هم ډیره کمه ده او د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو تعلیمي ضرورتونه نه پوره کیږي. رادیش سنگ وایي پکار ده د پوهنتونونو د انتظام لاندې په کالجونو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص کوټه مقرر کړی شي.
نو زه ډیمانډ خو زمونږ اوس هم چې دینو ګورنمنټ نه ادارې چې زمونږ 10% کوټه وکړي. بل طرف ته چې ګورو نو کالج کې هم چرته ماشومان چې هغې نه تیر شي هغې نه علاوه چې کوم نو یونیورسټي طرف ته ځي نو یونیورسٹی طرف کے بالکل ہیس کوٹا نشتا جی زیادتی نو پورا خیبر پختونخوا کے اصل کسان چکم سٹوڈنٹس دی اگئی تعلیم دا پارا اوزی باقی نور امہ کا خپل چکم نو تعلیم عملتا مائٹرک نہ پس پری دی یا دیر زیاد کوششو کی نو چپتا آخوا دیکھو نا تعلیم حاصل لیم کی نو ایف اے پوری ہوگی.
خدا اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده وایي د پوهنتونونو د انتظام لاندې کالجونو کې اقلیتونو ته 15% سیټونو ورکولو باندې کار روان دی او زر تر زره به د هغوی صوبایي حکومت د اقلیتونو دا غوښتنه هم پوره کړي.
اور انشاءاللہ کوشش کرو چې دا 5% هم وشي دا دا پروپوزل دا سمری انشاءاللہ یو سورو د کی ولار چې چې منسٹر دا 5% کوټا د یونیورسټیز کې جام هایر ایجوکیشن انډر راځي. دنا علاوه اوس د انجینیرینګ اور میډیکل کالج کی انجینیرینګ کونسل دے سامباد کی د چکم میډیکل کالجز دے هغه ایم ڈی سی دے اگر ڈیسائڈ گئے زما کوشش دے چھے اسٹیبلشمنٹ نا یو کمبائن سماری با جوڑا کو دا با کیبینٹ نا مونگ پاس کھو اور اگر ریکمنڈیشن بیا با لاشی پی ایم ڈی سی تا ہم انجینئرنگ کونسل تا اور التا با مونگ لاشو دا با بیا با آگے کی لابنگ کھو چھے دا کھوٹا مونگ تا ملا ہوشی.
پا پی خور کی دا اخلیتونو دا ٹولنو مشاران وائی دا تعلیمی سنگ ترسنگ پا سرکاری ملازمتونو کی دی هم حاوی تا دا نوکرو ورکولو پا مخصوص کوټه پورا پورا عمل یقیني کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا پیښور پونتون ازین زده کوونکو د پونتون د پرانسر لپاره په سوشل میډیا یو کمپاین پیل کړی دی. وی وای د پونتون د تړل کېدو لقبل یې زده کړی نیمګړی پاتې شوی دی او تعلیمی مزل یې د خطر سره مخ دی. بلخوا انتظامیه وای د ساينس د زده کوونکو لپاره یونیورسټي د سپتمبر په 20مه پرانیزي خو د آرټس طالب علم با آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل د شاین بنیری په راپور کې اورو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکو په سوشل میډیا د ری اوپن پېښور یونیورسټي د هشټګ لاندې یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې پوهنتون باید د ټولو زده کوونکو لپاره زر تر زره پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا له کبله له 13 میاشتو راهیسې په صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې وې او حکومت د سپتمبر د 15مې راهیسې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د حقونو یو فعال آصف بیگا مشال ریډیو ته وویل چې آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري او اوس وخت دی چې باید پوهنتون پرانستل شي.
یو خو زمونږ کلاس کې زیات تر واړه چې کوم دی د ایکس پارټ سره تعلق ساتي دغه شانتې درې څلور سټوډنټان پکې د چترال نه دي د سوات نه دي د اپر زم په خپل د دیر نه یم نو هلته خو انتهایي یو د نیټ مسله و زمونږ په کلاس کې 55 کسان دي پای کې ډېر په مشکل باندې 20 کسان چې کوم دی نو هغه په کلاس کې موجود نو بس یو خو اول چې کوم دی نو ټیچر په خپله په کلاس کې انټرسټډ نه وي د نیټ د وجه نه کسان ورته لګي نو هغه کلاس اسی مزاق روان بل کورس تاته کمپلیټ نشي سٹڈی نہیں بس تیار یو کنٹینٹ راو لیگی چھ بس پدی کے پیپر دے واغه چې کم دین نت نا گوگل نا ٹول نا سی کاپی پیسٹ کو کہ خبر ختم شي.
بل خوا پ انتظامیہ دن نا زن سرچینو مشال ریڈیو تو ویلی چھ د پوهنتون د پرانستو پلار کی یو خند دادے چھ حکومت ورتا لا ل وائرس د حفاظت آلات او دوایانے ندی ور کڑے او پوهنتون خپل دومره وسیله نه لري چې دغه خرص پوره کړي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د مالی ستونزو له کبله فیصله سازي د انتشار ښکار شوې ده. نوموړی نور وایي
دی حالاتو کې مختلف یونیورسيټي دوه قسمه پالیسی اډاپټ کړې دي، چا د کووډ په حفاظتي تدابیر باندې صرف کاغذی عمل درآمد کو او نور پستر کی پٹی کی یونیورسٹی نے کلاو کی عمر کلاس سائز سرا عمر شیڈول مطابق زڑی یونیورسٹی چکم دے حکومت دا گائیڈ لائنز خیال ساتی یعنی پیخبر یونیورسٹی اگی اس پر کشمکش کے مبتلا دی چرا منگا دا کووڈ پالیسی گائیڈ لائن خیال ساتو کو دا یونیورسٹو دا حکومت اقدامات یا فیصلے دا کلاولو حوالے سرا دا اگی خیال ساتو او دا دوانو خیال ساتو نبیا دا فائنانشل چکم دا دے لائبلٹیز دی اگر بسنگ
د انتظامی وینا دا چې د حکومتي پالیسۍ سره سم با په مرحله وار توګه د پوهنتون بلابل برخې پرانیزي او د سپتمبر د 20 مراحل بعد د ماستر د کچه د ساينس طالب علمان خپل زده کړې پیل کی. په دغه اړه د پوهنتون ویان محمد نومان خان وایي
د پېښور یونیورسټي د هر یو فیکلټي د هر یو ډیپارټمنټ ایم ایس ایم فل او پی ایچ ڈی کلاسز د 21 نه شروع کیږي. چې کوم ساينس سبجیکټس دي چې کوم کې لیب ورک انوالو دي نو هغه ته پېښور یونیورسټي هاسټل فیسلټي هم ورکوي د فزیکل کلاسز سره سره. چې کوم فیکلټیز کوم ډیپارټمنټس کې لیب ورک انوالو نه دي نو هغه ته فزیکل کلاسز خو ورته ورکي خو هغه هاسټلز هغه ته نه ملاویږي. د بی ایس پروگرام صرف 5th او 7th سیمسٹر دا سټوډنټس الاوډ دي چې د 21st نه فزیکل کلاسز لپاره یونیورسيټي ته راتلی شي.
خو د زده کوونکو سازمانونه یوازې د ساينس د زده کوونکو لپاره د پوهنتون د پرانستلو پریکړه ردوي او دړک ورکوي چې د دغه پر ضد به احتجاج کوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن صوبایي صدر جمشید وزیر وویل چې نور د طالب علمانو د وخت بربادولو اجازه نشي ورکولی.
دوی چې کومه یو فیصله کړې ده چې دیش پرسنٹ اسٹوڈینٹانو دا پارا با کلاوی گی دا سے باسٹل ہم کلاوی گی نو مونگ دا سوال کو چی دا ویا پیس دا اسٹوڈینٹان چی دی طالب علمان چی دی ولی دا حق نہ لری چیز دا کڑے ہو کی نو دا با ویا زیادہ راز لاؤ کی التا دا نیٹ سسٹم نشتا نور سہولتون نشتا دا طالب علمان با سکی نو زمونگ دا مطالبہ دا چی زر تر زر دے فیصلہ واپس واخلی ہو یونیورسٹی دے دا ایس او پیز رولز مطابق کلا اکڑے شی کنی نو طالب علمانو تنظیمونو دا فیصلہ کرے گا چې مونږ به راوځو.
د یادونې وړ ده چې پېښور پوهنتون د خیبر پښتونخوا تر ټولو زوړ او لوی پوهنتون دی چرته چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه راغلي خواوشا 14,000 هلکان جینکې لوړ زده کړې کوي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
دا خبر پښتونخوا چارواکي وایي د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په ځینو روغتونونو کې ورته ځانګړي خونې هم پرانستل شوي. د صوبې د روغتیا وزارت چارواکو د سپتمبر په 19 مشال لري ته ویل چې یو ورځ وړاندې په ټوله صوبه کې 18 کسان د ډنګي په تبه اخته شوي دي. د صحت چارواکو پر 18 غږ کړي چې په لارو کوڅو او د خپل کورونو په بامونو دي د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام وروسته د ماشو ضد سپری استعمالوي. تفصیل مجید بابر پر راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت وایي چې په صوبه کې تر پرون سپتمبر 13 پورې په 18 کسانو کې د ډنګي ناروغۍ پخلی شوې ده. د سپتمبر په 19 لمشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د صحت د وزارت سیکرټري امتیاز حسین شاه وویل چې په دې لړ کې د صوبې ټولو ضلع ډیپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړل شوې دي او په روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره ځانګړې برخې جوړې کړل شوې دي او زیاتوي
ډنګي
مونږ د ډنګي په اړه د روان کال پیل نه تیاری نیولې وه. په دې لړ کې د جراثیمو په ضد دوایانې هم پاشلې وې. نور احتیاطي ګامونه هم اخیستل شوي وو. نو دې ته په کتو سره پرونه پورې په صوبه کې یوازې 18 ناروغانو پخلی شوي دي او شمیر هم ډیر کم دی، ځکه چې تیر کال هم په همدې ورځو کې به دا شمیره په زرګونو کې وه. نو هر څه مو کنټرول کړي دي او نه یوازې هغه سیمو کې چېرته چې دا ناروغان مخې ته راغلي، بلکې ټولو سیمو کې د دې ناروغۍ پر ضد هلې ځلې روانې دي. د هرې ضلع ډپټي کمشنرانو ته هدایت ورکړل شوی دي. مونږ د دې سارن لپاره انټرمالوجسټ برتی کړي دي، سپریګانې هم روانې دي.
د صحت صوبائی سکتر امتیاز حسین شاہ مشال لیلو سره په خبرو کې دا په ډاګه نکړه چې دا ناروغان د صوبې په کومو برخو کې مخې ته راغلي دي. خو د سپتمبر په 19 له مشال لیلو سره په خبرو کې د کوز دیر د صحت د محکمې مشر ډاکټر ارشاد علی روغانی د یادې ضلع سره تعلق لرونکو په څلورو کسانو کې د ډینګي د ناروغۍ د شتون شک په ډاګه کړو او زیاته کړه.
ګال د معیارو سره، د سمرباغ سره، د زمدار سره او د باغدوش خیل سره ده. هغې نه پس تاسې دي چې زموږ سره په ټی ایچ کیو هاسپټل کې، کیټګری هاسپټل کې، په ډی ایچ کیو هاسپټل کې لس بیډونو والا ډینګي آیسولیشن وارډز موجود دي. سوشل اویرنس او موبلایزیشن ضروري هم ده. موږ خلکو دوایي هم چې خپل احتیاط کې هغې حوالے سره زموږ پراپر یو ټیم ده، د ملیریا سپروایزر او د لیډ هیلت ورکرز. هغې د تیر دوه میاشتو نه کنټینیوسلی د ایکټیویټي شروع کړې ده. مونږ د غینې علاوه د لاروا سرویلنس هم کوو او د دغې دواړو کوششونو نتیجه ده چې د دلته په دل کې کیسونو تعداد ډېر زیات کم دی.
د صحت صوبایي سکتر امتیاز حسین شاه په ولس غږ وکړو چې په خپلو کورونو، لارو، کوڅو او چتونو باندې د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام نه پس د کورنۍ غړیو لپاره پکار ده چې د ماشو پر ضد د موسپل دوایي مالش کوي. ډینګي تبه د یو خاص ټول ماشي چیچلو له کبله رامنځته کېدونکې ناروغي ده چې سخته تبه، د ملا، سر بندونو او نور بدن دردونه او کله کله خارخی علامات بلل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,155.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا له افغانستان او ایران سره پر پولو د مارکیټونو یا کاروباري مرکزونو د جوړولو د فیصلې هرکلی کړي. د سوداګرۍ خونی مشر زاهد شینواری وای د سره به کاروبارونه وده عمومي او دا غوره ګام دی، خو عمل پرې پکار دی. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې پر پوله د مارکیټونو سره به د دواړو خواوو لسونو ته ګټه ورسیږي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلي چې حکومت غواړي افغانستان او ایران سره په سرحدي پولو باندې مارکیټونه جوړ کړي. دوی وایي افغان پولې سره به 12 مارکیټونه او ایران سره په پوله به 6 مارکیټونه جوړیږي. نوموړی وایي وزیر اعظم په دستي توګه په ازمیختي بنیادونو بلوچستان کې ایران سره په پوله 2 او خیبر پختونخوا کې افغانستان سره په سرحدي پوله یو مارکیټ زر جوړولو منظوري ورکړي چې 2021 فبرورۍ میاشت کې به فعال کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یو مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دیتھا بانډډ ویئر هاوسز ویلې شي. دا به یو ډول داسې ګودامونه وي چرته چې به پاکستانی مالونه افغان یا ایران سوداګرو ته د بغیر ټیکس ترلاسه کیږي او خپل ملکونو ته به په اسانۍ سره وړی شي.
هغه بانډډ ویئر هاوس کې چې څومره سامان وي، اوبه ډیوټي فری وي، ټیکس فری وي او هغه سامان ون وی وي، لکه د دې ځای نه چې پاکستان نه د بانډډ ویئر هاوس ته یو ځل مان نه ننوځي، نو دا به بله دروازه به افغانستان سایډ ته وي، نو دا به ډیوټي فری، ټیکس فری افغانستان ته ځي او دې کې چې دی افغانان به راځي هغه به په ډالرز کې پیمنټ کا او چې په ډالرز باندې پیمنټ وکړه نو ټیکس فری پرچیز به کا پاکستان نه. غټ آرډر هم ورکولی شي چې به دومره نور مال ټرکونه راته راولګا او که آن د سپاټ څه بایینګ کا کنه څه شی نه دی پاکستانی دی، سینیټری سامان دی، الیکټرانکس دی، یا موټر سایکل دی، یا نور شی نه دی، هغه پکې هم اخیستی شي او هغه به ټیکس فری، ځکه چې ایکسپورټ ته پاره دی. نو دا بانډډ ویئر هاوسز کانسپټ دی نو دغه ایډیا دا ډېره ښکلې ایډیا زمون خلکو ته پکې ډېر روزګار میلاو شو. خو دا چې کوم بانډیډ ویئر هاوس وي نو دا فیسیلیټي آلریډي پاکستان کې شته دی کنه، پاکستان قانون کې هم شته. نو دا که په بارډر ایریا ایران او دغه سره جوړ شي افغانستان سره، نو په دې وجه باندې به چې کوم خلک پرچون کې ایکسپورټ کول غواړي یو خواو ته به ډېر سهولت وي. لکه ستا دکان چې دی په بارډر ایریا باندې دی او هر یو شی پکې ټیکس فری دی، نو خو ډېر ارزانی.
نوموړی وایي دا یوه ګټوره منصوبه ده، خو چې په دې عمل وکړی شي
او اعلانونه ډیر دي او عمل نشته. اوس پورې هغه 24 غنټه بارډر تاسو په وطن کې همغه اورېدلې دي چې اوس پورې عمل درآمد نشته. ٹھیک ده چې 16 غنټه پورې به یې خو 24 غنټه نه ده. او تجارت شکل 12 غنټه دین ډیرو او اوس چې اوس څومره ټرکونه وځي او مخکې څومره ټرکونه وځي نو 24 غنټه څه فائدہ وغوړل. لکه دلته داسې حکومت ته او دا بیوروکراسي او دا داسې زورور دي کنه چې سیاسي خلک څه فیصله هم کا عمل درآمد نه شي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلی چې په سرحدي پلو با مارکیټونو جوړولو سره تجارت او بارډ لګولو سره د خلکو تګ راتګ منظم شي. د پاکستان حکومت لخوا په سرحدي پلو د مارکیټونو جوړولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د تیرې سمو دی رئیس په دې پلو کاروبار کوونکي خلک وای په تورخم او چمن کې د پولي سمبالولو پالیسۍ له امله کاروبارونه متاثر شوي او په دې وروستو کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي لپاره چې په تورخم کوم بندیزونه لګول شوي دا غې له امله هم ورته ډیر زیان رسیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تیرونی د قطر په مرکز دوها کې د افغانستان د سولې خبري پیل شوې. سره لدی چې دا د افغانستان د سولې لسیزو جګړې د پای رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل شوی، خو تر دې دمه د خبرو بهیر رو او پستې. تر اوسه پورې دواړه خواوې نه دي توانېدلې چې د رسمي خبرو پر طرز عمل او ایجنډا سلا شي. اسمن ساروان په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون وزون سره مرکه کړي او په لومړي سر کې تر پوښتنې چې د تماس ډلو د طرز عمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی دی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړ شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما سړي ده چې موږ له اوږدې جګړې عمل نه اوسم چې په جګړه کې یو، موږ خبرو اترو ته کینو، بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناست دوه ناستو کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي، هغه مسائل چې موږ کولای شي اساسي بحثونو ته ورننه واسي په اړه باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسالې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقه ته رسیدلی است؟
اصول رفتار یا د کاري اصولو په طرز عمل کې موږ 22 ماده لرو او په 22 ماده کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې موږ بحث ورسیږو، دا موږ سره کومک کوي چې براتون کې د مذاکراتو کې موږ له مشکلات سره مخ نه شو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټینګار دادی او د طرف مقابل ټینګار هم دادی چې په دې دواړو مسایلو باندې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي د توافق له مخې، ځکه چې توافق د دواړو طرفونو ترمنځ اونده شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا بلا وختي دي او موږ کوشش تا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک راکراس شوي نمونه ناخلي مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زمونږ تم توقع د هغوی څخه هم دا وه او بحثونه کې دوه طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کرام موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته پوهه کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یو سر درګمي اجازه نه کړي او یو ځینې خلکو د تشویش یاد نه کړي. تر اوسه داسې فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي، موږ تر اوسه په اصول او په قواعدو خبرې کوم چې د مذاکراتو لپاره وځ کیږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فرید خوزونو چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
لژمن سره سم وزرته 19 خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث درخواړو. د بحث موضوع په پاکستان کې د رسنۍ او ازادي ده. د دې خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترنالاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د درې خبریالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. د اسد علي تور، افسار عالم او بلال فاروقي پر ضد په درسو مقدمو کې تور پورې سوی چې دوی د پاکستان ریاست، حکومت او فوج پر ضد پر ټولنیزو رسنیو له سپکاوي ډکې خبرې او تبلیغات کړي دي، خو دوی درې واړو دا تورونه رد کړي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سپتمبر پر 15مه په بیان کې د خبریال اسد علي تور پر ضد د مقدمه درجول غندلي دي. بیان زیاتوي چې خبریالانو پر ضد دغسې اقدامات د دې تصدیق کوي چې حکومت د بیان ازادي د ختمولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د خبریالانو خلاف مقدمه درج کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر نورو خبریالانو، د ټولنیزو رسنیو فعالانو او د رسنیو مالکانو باندې مقدمه جوړې شوې وي. له نوکرۍ ایستل شوي او ځینې پکې نیول شوي هم دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونه په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ زیاتېدونکي فشار په وار وار غندلې دي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیران بیا دا دعوه کوي چې په هیواد کې د بیان او اظهار مکمله ازادي ده. دا موضوع د مشال ترانه لاندې بحث کې چیرو چې آیا په پاکستان کې پرشته هم د رسنیو یا خبریالانو پر ضد باندې یا د بیان ازادي د وروستور بل د دایره تنګیږي او کنه. د په دې بحث کې بر اثر د خبر یونین اف جرنالست له دوه پخوانی مشرانو شمیم شاهد او سیف الاسلام سیفی سره خبرې کوو. دواړه قدرمن میلمانه را سره دي. شمیم شاهد سیف او سیف الاسلام سیفی سیف تاسو دواړه کار کړی و. مننه، خوشاله اوسې. شمیم شاهد سیف، اول بل تاسو زخه تپوسو کوم، هغه دا چې آیا ستاسو د پاره دغه د اسد علي تور، افسار عالم او بلال فاروقي، یعنی په درې په څور وځو کې پر لپسې په دوی مقدمه درج کول او دا ویل چې دوی د پاکستان د فوج یا حکومت په ضد باندې د توهین ډول خبري کوي یا ور باندې تنقیدونه کوي، داسې خبري ستاسو د پاره یا د خبريالانو د پاره په کار کې او خپل په ذاتی ژوند کې څومره اندیشمن کړي یا پریشان کړي؟
مننه جی، زه خدا وام چې د پاکستان د آئین د لاندې کاغذ فوجي جرنیل دی، کاغذ عدلي جج دی، کاغذ د ډیموکریسي افسر دی، کاغذ پارلیمنت ممبر دی، کاغذ بل څوک دی چې کاغذ دا ټول چې ګندري یو دی، دا ټول سرکاري ملازمین دي. او د سرکاري ملازمین چې ګندري دا د دولتي څنګه نو دوی ته تنخوا ورکیږي، دوی ته مراعات ورکیږي، او د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون د لاندې دوی چې کوم دی نو د دوی باندې د ټګۍ ټورۍ د غلطۍ دا بالکل د دوی ته اجازه نشته. دوی چې څه دي هغه به هر کال دوی خپلې اساسي دا به د پاکستان چې کومې اداري دي نو هغې ته به په مخکې کوي، او که کله دوی دا مخکې نه کړي نو هغې تر مخه به د دوی باندې مقدمه چلیږي. د پاکستان د ججانو، د سیاسي مشرانو په شان، د پارلیمنت ممبرانو په شان، پوځي جنرالان هم چې کوم دی هغه د دې پابند چې هغه د خپلې اساسي ښکاره کې هغه
شمیم شاید سے بینی تاسو دلتا دا اساسو خبر کوئی سوال دلتا زما دادی چی پا خبر علانو چی کمی مقدمه درجه شی دا خلاغذ خبر
رازم زم اماغیل رازم اماغیل رازم دلتا کی چی کنزین دلتا کی تاسو کلی نو جسو کالو راز اول کیانی سی بو دیا باجوا سی بو دغشان نور چی کنزمان کم رایت شریف سی بو داوی دا تنخازان و داوی برحات خبری شروع که او پا دی که زایر خبر رو چی دا خبری پا سوشل میڈیا باندرالی زکی چی پا پاکستان چی پا میڈیا باندی زیاد کتغنو ندی بابندیانی دی نو پا دی بودیاد باندی افسارالم هم سلیکل کردی و چی طور سب هم سلیکل کردی و دلالا پاکی هم سلیکل کردی و دایشان نور جان نوستان چی کنگی ناغی لیکل کردی و فدغدره و باندی مقدمه درکتی او اوز اطلاع دادا دا دیان دره مسلورا مراج دا دا پاکستان تاریخ انتاب دا کنگ تملا یو ممبر چی کنگن یو بل وانجی کرده او پاکی چی دایی دی چی پوچ خلاف کچا خبر ہوگا اگر تو بچوں کا لچے دو یا جو روپے یا دعا سزا ور کو لکھی دی رزا دعا میں جدا دے افسار عالم خلاف ہو دے طور خلاف ہو او دے دلالہ پاکی خلاف ہو چکم مقدمی در چیوی دی دا سنیوی ندی زمان دے تیرو کتا سو گوری پاکستان دے تاریخ دے پخوانا مجھے کلنا دا دے سراجرائی پنیو بانی دلتا کی جنگ شروع شو دے مدلتا کی دے صحافیانو قتل عام دے رسول اللہ زیاد صحافیان کی کنگے نغا پو نمعلوم گناہ باندے آغا ہو جلی شیوی دی شہیدان شیوی دی شہیدان شیوی دی دلتا کی کسوک خبر اکی دا آغا بجیدی دی آوازی تا کفور جن زمان دیر گنش میر خواست
ام دیتا زرات لما شمیم شاید سے تاسو چې کوم خبري کوي ام دې کې زما ځینې سوالونه ما خلو مخ کې به چونکه بحث کې شل منټه نورم ستان زوم دغه پښتنه کوم مننه ډیره تاسو مو ته جواب راکې خو تاسو دې ټلیفون کې د هوا ډیر زیات شور دی نو که تاسو اجازه وي مو به ټلیفون دې زین پرې کو او یو اربي بیا درته کوم ممکن د بیا به आवाज سم وي سمه ده
صحیح
صحیح دوباره درته کو او تر هغه بزه سیف الاسلام سیفی سی په تاسو هم په پاکستان کې چې د عمران خان د حکومت تر راتګ وروسته پر رسنیو باندې ډیر بندیزونه ولګېدو نو هغه کې ځینې داسې وو چې خبریانو نه یاري رسنۍ بندې شوې په ځینو رسنۍ کې خلک وایستل تاسو هم په هغه کې دغه سوې خو بهرحال دغه کمی مقدمې چې اوس درج کیږي دا به ذاتي خود ستاسو دپاره څومره د پریشانۍ وړ خبرې وي به سیاسي یو خبریال یا تاسو د خبریالانو لپاره کار کړی دی
بالکل کاکر صاحب دا چې دا چې دا خو د تشویش دینه پیدا کیږي یقینا د ساسانو په صفونو کې او چې کومه داوا کیږي مطلب خاص چې وزیر اعظم د سروز په دا جزیره ټی وی ته یو انټرویو ورکول هغه کې ډیر په داوا کې دا خبره کړې چې پاکستان کې دا میډیا چې ډېره زیاته آزاده ده او وخت په وخت دا خبره کوي کله چې امریکي دلال شي چې پاکستان بشان آزاد میډیا په یو ځای کې هم نشته خو زه به دا وایم چې زمینی حقایق بالکل درې برعکس دي او ورځ په ورځ داسې نوې نوې خبرې اورو نوې نوې چیزې چې هغې کې د صحافیانو خلاف چې دی هغې کې اقدامات د اسلام آباد مفاظی دارو حکومت ته د مطیع الله اغواخېدلي او د نورو خلکو خلاف مقدمې جوړولي خو دا او دینه اول چې د مختلفو ادارو کې چې دی د مختلف سیاسي لیډرانو او د قائدینو انټرویوګانې چې دی هغه په وخت باندې اشارول شو یا مطلب دی چې دا انسټرکشن ورکول شو د دا اوس خو خبره سلف سنسرشپ ته راغله یو ادارم دا نظم غوري چې هغه مطلب دا دی چې وخت په وخت د هغې ته بیناګانې کېږي او د خپل خوخې خبرونه چې په هغه باندې نشر کول د باو مسلسل جاری دي نو د عمران خان دا دغه خو خپل زیدا او دا د اقدامات مو خپل زیدي خو دا د پاکستاني ساتل لپاره هم دا شي نه نوی ندي څنګه چې شمې ته مو خپل خبرو کوي او چې دا هغه خلک چې کم رښتونه صحافت کوي نو هغه همیشه هم د دې ستونزو د دې مشکلات او دغه کې هغه سامنے کړی دا او مطلب په دې لړ کې ساسان چې هغه ګیرونه ته هم دي نو او تکا پر چې څنګه دا پرایویټ بل پیش کړی شو د امجدری ایم ان ای طرف نه
تحریک انصاف حکومت اسمبلی کې
پرایویټ بل خو خو کتر درې سره هغه منځو کړی شو او دا همدا قسم د پخپل چې په آئین کې دیو شي اجازه دي د سمره چې ساسان راستوریا دي دا باقاعده د معلوماتو ترسایی او د ازادۍ د اظهار دغه حق ورکوي دا
یعنی د پاکستان آئین یې ورکوي تاسو اوس
خو چې کله دا مخې ته راشي او د دې مفاداتو دغه څه زد رسي نو دوی چې نوي نوي اقدامات کوي نوي نوي کارونه کوي خو دا صحافت چې دا همدغسې جاري او کم رښتینی ساتن چې نو هغه به د دې سره مقابله کوي
مننه سیفی صاحب تاسو ته راځم شاید صاحب یعنی کومو ډېره د خلکو دپاره هم ځان دپاره هم ډېره ساده کو دا خبره او ساده داسې کو چې یعنې تاسو شمیم شاید صاحب تاسو له ډېره وخته جرنلزم کوئ صحافت کوئ او بیا مو ډېرې زیاتې مبارزې کړې دي او مشران پاتې شوي په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره یعنی که تاسو نن ناست یې او تاسو ته یو خبر راځي یا خبرونه راځي او پنځه لس خبرونه راځي نو هغه کم خبرونه دي چې بحیثیت خبریال تاسو یې رپورټ کوئ نه شي یا تر رپورټ کولو زیات سوچ پکوئ یا بیا سیلف سینسرشپ یعنی ځینې خبرې خپل ځین کټ کوي
مننه جی زما خدا خیال ہے کہ پمنگ باندې اوس کوم پابندی راغلی زیات خبرونه چې کوم دي دامي شو ورکولې مطلب چې موږ که سیاسي مشران یو بل ته کنزل کوي نو دا خو موږ ډېر پاتا آزاد توګه باندې ورکول شو خو که چېرې سیاسي مشران ته عمران خان باندې تکونه کوي په سیکورټي فورسز باندې تکونه کوي د هغوی په پالیسو باندې تکونه کوي نو بیا چې کوم دی نو بیا موږ هیڅ نشو کولی نو په دې وجه زه دعوام چې بنګه نن سره بالکل لاس او پښې پرې شوې دي زما په یادو کې زه تقریبا پنځه کم څلوېښت کاله نو شو په دې جرنالیزم کې نو زما په یادو کې په پاکستان د جنیدو سه بود ضیا الحق سه په وختونو کې دومره کتغن نو لکه څومره چې اوس شته نو دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه دلته کې تاسو وګورئ زمونږ په خوا خو به سره دا وه چې جرنالستان به یو ضرور اوس خو د میډیا مالکانان چې کوم دي هغه تقریبا د هغوی ټول غلامان دي او
یعنې خو همدې ته زه راتلم شمیم شاهد صاحب تاسو چې وایسته تاسو څلوېښت کاله سوي دي بلکې موږ خپله د دې شاهد و تاسو هم لیدلې یاست چې تاسو دې دپاره مبارزه کړې ده جیلونه هم وړي دي او مقدمې په تاسو هم درچوي خو سوال دا دی چې پخوا چې په کوم انداز باندې صحافیانو تنظیمونو په کوم شدت او قوت طاقت او په یو اتحاد سره د دارنګ حالاتو مقابله کوله نو که داسې بد حال وي نو اوس ولې دغسې متحد اتحاد او یو غږ نه راوځي
او ځکه نه راوځي چې کله دا دغه راتلو دا حکومت راتلو دا حالات راتلو دلته کې چې کوم تنظیمونه د جرنالستانو د جرنالزم دا هغه تنظیمونه ډېر زیات ډېر ورې خلو بده یو ښکار توګه زما زمان اندازه دا ده چې په دوه زره دیارلسم کې زمونږ په کراچۍ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست یو غونډه وه په هغه کې یو الیکشن شو او هغه الیکشن نه منلی شو او په هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیګ د نواز شریف د ډلې په حمایت باندې هغه چې کوم خلک وو چې چا الیکشن نه منو د هغوی د هغې نتیجو نه انکار وکړو د هغې نه وروسته دغه تنظیم زمونږ چې کوم دی نو دا دړې وړې شو نن سبا که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د پی ایف یو جی پنځه ګروپونه دي او دا ټول یو بل سره مطلب چې دا دومره بې وسه شوي دي چې دوی چې کوم دی نو د حکومت څخه دوی د خپل مالکانانو نه هغه خپل حق هم نشي غوښتی خپلې تنخواګانې هم نشي غوښتی خپل مرات هم نشي غوښتی نو د هغې غټه وجه دا ده چې زمونږ تنظیمونه وړاندې چې کوم دی دا هم ډېر په یو منصوبه باندې د لاندې چې کوم دی نو تقسیم شوي دي
چای مننه راځم شم شاید صاحب سیف الاسلام سیفی صاحب کوم د پاکستان په سطح خبره کوو باره لکه تاسو ذکر وکړئ متی الله جان اوچت سو بیا خلاص سو دم یو خبریالو او ډیر سخت تنقید کوي پر حکومت باندې او له دې علاوه اسد علي تور خدا دې مو ذکر وکړئ افسر عالم مو ذکر وکړئ فلال بلال فاروقي مو کې دا ټول خبریالان دي او په حکومت دوی په شکل نه شکل کې تنقید کوي یا نور خبریالان هم دي چې هغه یا له نوکریانو یې اوس نشته خو آیا دا د پاکستان سره ستاسو په خیال باندې عمومي په پاکستان کې د خبريالان کم فشار محسوسي د پیښور یا خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمو خبريالان هم هغه سي دي کنه داغه مسله لاغه مختلفه ده
یقینا چې اسلام آباد نه خو د مسله ملت لږ مختلف ده خو ټول پاکستان کې چې کم صحافیانو ته د ازادي صحافت یا د اظهار رائے کم مشکل پیښ نه خو هر ځای کې موجود ده کله تاسو دا وایم چې په دې کلونو کې په مختلف شکلونو کې دا دباو او دا مشکلات پیدا کړی دي څنګه چې خبره اوسه چې ادارې کمزوري کړی شو هغه نه چې ډېر صحافیان بېروزګاره کړی شو دا ادارې په دې لحاظ سره کمزوري کړی شوې او ډېر غټ غټ صحافیان چې تاسو وګورئ نو هغوی مجبور شو چې هغه خپل ذاتی د سوشل میډیا په لاره باندې د خپل دا صحافتي کار چې دی جاري ساتي. بل طرف ته چې اخباراتو ته مونږ وګورو نو د بده قسمت د پاکستان د اخباراتو نویت دا دی چې هغه مجبوره دي چې هغه خپل اخراجات او د خپل د عملې تنخواګانې چې دي د حکومتي اشتهاراتو نه پوره کړي. پاکستان د میډیا کم دغه مارکیټ چې دی دا دومره غټ نه دی چې دا ټول خلک دا ټول اخبارونه چې دی د سرکاري اشتهاراتو نه انکار وکړي. نو اوس د حکومتي طریقې واردات دا دی چې هغه اخبارات او اشتهارات ورکوي او زیاتې ورکوي چې کم د مدسرائی کوي کم چې دی حقیقي جرنلزم نه کوي او د حکومت باندې تنقیدونه هم نه کوي. نو اوس طریقه دا ده په کلاو لاس چې دی اسلام آباد کې دا ایډیټران راغوښتل کېږي هغوی ته ویل کېږي چې تاسو حکومتونو باندې او د هغې مختلفو ادارو باندې هغه تنقید زیات مه کوئ یعنې تاسو به اشتهارات نه در کړی کېږي. او دا په هر سطح باندې مونږ وکتل چې حکومت او د هغې مختلف وزیران چې دی هغه د پاکستان کم ذرایع ابلاغ دي او میډیا ده دا محدودول غواړي. څو ځلې چې دی د وفاقي وزرا هم ویل چې مونږ د چاینا یا د سعودي په شان د ماډل قتل غواړو دلته د میډیا دپاره. نو په یو طریقه یا په بله طریقه د صحافتي ازادۍ چې دی هغه د پابندو ښکار کړی شوی دی یو دا سلسله تر اوسه جاری ده.
راځه مسیفی صاحب تاسو ته شمیم شاید صاحب یو سوال دا دی چې د پاکستان په آئین کې یا قانون کې که یو خواته صحافیانو ته د اظهار ازادي د بیان ازادي ورکړل شوی ده خو دې سره سره ځینې ذمواری هم شته په دې آئین قانون او په اصولو کې خپل د صحافت هم او بیا ځینې داسې دي چې پاکستان لکه فوج یا دا ادارې چې کمی دي یا عدلیه ده دا داسې ادارې دي چې په هغو تنقید کول کنه هم یو قسم سرڅو پوری ثبوتونه دلایل یاده نه وي. نو تاسو په خیال باندې چې کلم دغه صحافت کېږي او دغه صحافیانو خلاف مقدمه جوړیږي نو صحافیانو هغه ټول اصول او هغه ذمہاری یا هغه دستاویزات کاغه دغه وي یا هغه پروفیشنلی یا په صحافت کې کوم پېښورانه انداز وي پاغه پوره کړی وي هغه ذمہاری هغه فرایز هغه اصول هغه قوانین هغه اخلاقیات د صحافت کا پر ځای کړی وي چې بیا دوی دا کوي کنه بیا خو د حکومت حق جوړیږي کدا چې بجې
کاندر سیل زما چې تر څو پورې معلومات یې تر اوسه پورې د پاکستان کې داسې د یو صحافي خلاف داسې مقدمه هغه باندې جرم صادق شوی نه دی چې هغه په دروغه باندې خبر هغه بغیر د ثبوت نه بغیر د دستاویز نه یو خبر ورکړي داسې هیڅ قسمه نشته. دلته د مسله دا چې ثبوتي دلته خو نه سبا د سوشل میډیا په ذریعه باندې ثبوتونه مرایسته شي لکه تاسو ته به زه د احمد نورانی خبره وکړم. احمد نورانی چې کوم
یعنی دا به اوریدونکو ته شمیم شاید صاحب ستاسو په خبره په خوله کې د زه صاحب غواړم چې اوریدونکي پوښتي چې احمد نورانی څه کړي دي او څه څوک دی. احمد نورانی اوریدونکو یو صحافي دی چې په پاکستان کې وو بیا امریکا ته لاړلې هلته سبق وی هغه یو ویبسایټ جوړ کړي ویبپاڼه یې جوړه کړي یو تحقیقي رپورټ یې جوړ کړي د پاکستان د فوج کم پخوانی ویاندو جنرال عاصم باجوا چې اوس د وزیر اعظم ویاند هم دی او د چاینا پاکستان چې کوم راهداري دی د دې مشر هم دی د ادارې اتارټي. نو داغه په حواله باندې یو کیس داغه څومره غټ کاروبار جوړ کړی دی او دا کاروبار د حکومت سره د دستاویزونه یاده نه د ښکار کړی نو په میلیونونو ډالرو باندې دا کاروبار دی له هر یو سر هر دستاویز سره خو بهر شي مشاهده بیان کی صرف احمد رونه هغه دی چې هغه د عاصم باجوا د ذاتی اساسو په حواله باندې یو ډیر غټ رپورت کړی پاکستان کې ډیر باس کړو چې مشاهده تاسو خبره جاری وساتئ.
او هغه هغه چې کوم ریپورت ورکړی دی نو هغه په ښکاره توګه دلته تردید داغي په پاکستان په رسنیو کې ډېر غږ پرچاپ شو او هغه د هغه خبرې پوره چاپ نه کړل چې دلته رسنیو ډېر د قول د څنګه دی او بیا د عاصم باجوا چې یو ډېر غټ چوکۍ باندې ناست دی او هغه احمد نورانی دا وایي چې کچرې ما دا خبر غلط ورکړی دی د عدالت تلاشي او ما دې راوغواړي او زه به مدد چې د دنیا کوم عدالت ته ځي هغه چې ما سره ټول ثبوتونه دي. نو تر اوسه پورې دغه دعوی په
جواب کې د مټر چارواکي په تاسو خیال کړی اسن باجا سره صرف یو ټلویزیون باندې شاذیب خانزاده سره راغله او بیا دا خبر باندې شو زما د خپل تر اوسه پورې په صحافي باندې دا چې جرم نه ده ثابت شوی چې هغه بغیر د ثبوت او بغیر د دستاویزي ثبوت هغه څه خبر ورکړي او دلته کې مسله دا ده چې دلته کې که تاسو وګورئ نو دلته کې دستاویزات چې کومه هغه نن سبا ډېر زیات کنټرول دي فیصلې هم ډېر زیاتې کنټرول دي دلته د تش په نوم باندې رایټ ټو انفارمیشن یو اداره قایمه کړې ده او دغه رایټ ټو انفارمیشن چې کوم دی هغه هم زما هغه مسلې او زما هغه
مشکلات حکومت چونکه دغه نه دی راغلی خو د حکومت ذکر مو کو کله چې دغه مسلې لکه موسی باس کو یا پاکستان کې د بشری حقوقو سازمانونه دا خبره کوي یا بیا ور باندې صحافیان تنقید کوي نو حکومت اکثر دا ویلی دی لکه سیف الاسلام سیفی سی بوم وی چې عمران خان چې کلم لدا سوال سره مخامخ سین وغه دا دلیل وای چې په پاکستان کې دومره زیاته د صحافت ازادي ده چې لکه په لندن کې منستا نو هغه هر وخت دا وای چې نه دوی د اخبارونه بند کړي دي نه پر اخبارو فشار اچي نه د باو اچي نه څوک چتي نه دا دوی پرېشر کوي بهرل دا د حکومت پر لپسې دغه یو دلیل وي خو بهرل په دې په جواب کې بیا څبل وي خو سیف الاسلام سیفی سی بیا بل دې تم راځما چې لکه څنګه چې شاید سے بو ایچ سے پا عدالتونو کی دا کیسونه نه دی سوی او کله چې یو صحافی اوچت کړل سی او بیا دا الزام ولګی چې حکومت یا فوج یا نور ادارو پورته کړی دی نو بیا صحافیان دا بیا سوال راپورته کوي چې اره پکار دی پر ځای د دې چې دا سړی لا درکه کی دوی ته پکار دی چې د دې خلاف مقدمه جوړه کی او عدالت ته بوزي نو که په دې تغه کې وګورونو دا اوس په درې صحافیانو څخه مقدمه درج شوی ده که څم یو شهري درج کړي دا نو په هغه حساب خو دغه سی مقدمه درجول خو بیا په حساب سم ده چې مثال دوی دغه وکي او کدا بے گناہ ثابت ہے سنو ممکن ادا دوی خلاص سی پا عدالتونو کی نو دا خو دومره مشکل نه دی کنه که تاسو اسه دا مسئله ده
نه دا کو چر بغیر د سر جانبدارای نه دا پروسس مکمل شي نو هغه کې خود صحافیانو ګټه دا خو پاکستان کې د بل قسمت تاسو ماده دروایي چې د حیات الله کړه کله په شمالي وزیرستان کې شهید شو او بیا د صحافتي دلو د دبول باندې حکومت یو باقاعده یو آزاد کمیشن دارے وکیل تحقیقات و اعلان دے جوڑ شو جوڑ کو او آگ دار کمیشن رپورٹ ہوم جوڑ کرے شو او خو تر اوسا آگا رپورٹ چی گیا پبلک نکلے شو دیر زیاد مطالبونا باوجود چی گیا آگا مقدمہ چی گیا دا آگا یا دا آگا کم رپورٹ چی گیا آگا سی پڑ پاتی شو پاکستان کی بلا قسمت عدالتی کار روایانی کم کې چې حکومت مفاد نو هغه د ورځو د شپې وړاندې مطلب چې دا د فیصلې وشي خو چې کم هغه غواړي چې دا د اودندلې شي او دا چې د تاخیر ښکار شي نو په کلونو کلونو د هغه مقدمو خو هیڅ سر پته نه لګي تاسو ماته دا وایي چې دی وخت کې د پاکستان د یو غټ ابلاغ او د ګروپ د جیو نیوز او د نیوز او د جنگ اخبار کم مالک چې دی امیر شکیل الرحمن هغه د 200 ورځې وشوې چې ګرفتار کړی شوی دی او نه پرې د هغه خلاف لکه اف آی آر شته دی او دا د 38 کال زور چې دی یو کیس دی بے بنیاده کیس دی خو هغه بندیواله کړی دی د هغه مطلب دی چې په عدالت توګه باندې هغه کیس چلیږي خو صرف دا د ټینشن ورکولو د ټارچر کولو او د ادارې چې دی کنټرول کولو تاسو وګورئ نو دې وخت کې دغه د کمې ادارې چې دي نو هغه آزاد توګه باندې کوم پروفیشنلی صحافت چې دی هغه سره د پوره روان کړی دی نو هغه د حکومت په سترګو کې او د دې واګدارانو په سترګو کې هغه ازغه دی نو په دې وجه دا صرف د مقدمو خبره یا عدالتي کاروایي نه صرف د تار سرکولو او د دباو یو حد کنده ده حکومت استعمالوي نو خو کچری دا آزاد نو احمد نورانی چې کم چیلنج ورکړی دی یا یو پیشکش کړی دی چې دا د کم سټوري دا دا حقایق یو دستاویزات دي نو دا د عدالت ورکړی شي او ما دې روغ وړي نو زه خپل
نو هغه وضاحت وکم نو په کار دي چې بیا دا ومني او دا عدالتي کاروي شروع شي.
سمه ده مننه سیف الاسلام سیفی صاحب، بس یو څو منټه دي را سره بیا به تاسو ته راځم. شمیم شاید صاحب، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ که دغه څه یو حالات وي، لکه څنګه ستاسو تصویر بیانوي یا په پاکستان کې صحافیان بیانوي یا بیا د صحافیانو تنظیمونه بیانوي، نو په داسې حالاتو کې تاسو اوس هم ګورئ داسې یو قوت، یو طاقت، یو غږ شته ستاسو په فکر باندې چې به راوچت شي او د پاکستان کې د بیان ازادي به بچ کی، د اظهار ازادي به بچ کی، او یا د صحافت لپاره څه کوم چیلنجونه دي ورستر بل باندې د دایره تنګیږي دا به ختمه کی، داسې یو قوت طاقت په مستقبل کې تاسو وینئ یا اوس پر دې کار روان دي کنه؟
کاکر صاحب، مشکل ہو ڈیرا تھا اور ناممکن ہم ناممکن پتی مانا نہ تھا جی مدد کم افورے بدی زبنگ دا آواز نا زمنگ آواز چکن دے دا اولس آواز دی اور ترکم افورے بعد دا اولس دا آواز نے چکن دے دا بنجی کی بدی کی چکن چی قیمت ہم دیر کم دے مواز ہم دیر کم دی اور خبر دا سر ہے چی اولس ہم دیر کبھی قوت لگی دا اولس نا آواز تر دیر وقت پوری چکول دا ډیر ناممکن خبره ده. موږ دا توقع ده دا خلک ته راپاسي د خپل حق دپاره، د خپل د آواز چټولو دپاره، او موږ مایوسه نه یو.
نه خو دې کې اوس دا ستاسو څه کم تنظیمونه دي ولس به څوک، یعنی تاسو
دا بدله کدی کې تاسو شک نشته په دې کې، څه شک نشته چې تاسو نسته دي په دې کې ځینې مفاد پرست عناصر دي چې هغه په حکومت باندې هغه ادارو خرڅ شوي دي، خو عام چې کومه جرنالیست چې کومه هغه نه خرڅه، هغه اوس هم د ازادۍ لپاره کوشش کوي او زموږ کوشش ته چې دغه خلک مو را یو ځای کړو، زموږ کوشش ته چې دوی ته موږ آواز وکړو او موږ بالکل دا په دې خبر باندې پوه یو.
یعنی داسې یو کوشش، یعنی شمیم شاهد صاحب، داسې یو کوشش شوی دی چې پاکستان فیڈرل آف یونین آف جرنلسٹ د پاکستان د ټولو خبریالانو تنظیم دی او تاسو واسطه
چې پنځه کاله وړاندې خپل کوشش کړو پاکستان کې موږ ناکامه شو، او خبر راځي چې اوس چې زموږ آواز زموږ راوته خلکو سره شته او زموږ کوشش کوي چې موږ په طریقه باندې دا خپل ملګري درته نش ملګري دی یو ځای کو، او بیا چې کوم دی خپل حق لپاره یو نوی جدوجهد شروع کړو.
صحیح مننه ډیره. سیف الاسلام سیفی صاحب، لکه شمیم صاحب سی وایي، تاسو خپله یو ځل ذکر وکئ، تاسو وی چې عمومي طور خو که صحافت څه حالت په پاکستان کې دی، همدغه حالت په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دی، خو تاسو وی چې هغه لږ مختلف دی چې دوی لکم دباو سره مخامخ دي، هغه مختلفوالی څه دی چې تاسو واسطه چې د قبایلي سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو له پاکستان له نورو برخو صحافت کې فشار کې لږ مختلف دی؟
نو دا اختلاف کاکر صاحب، څو کلونو نه چې دا صوبه او دا سیمه د کومو حالاتو تر مخ د دې د نویت چې دا مخصوص و، دا علاقه چې د پولی په وجه او د پولی دا رخته دا کومه سره د ریسی روانه وه، او د فرنټ لاین صوبه چې خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمه چې دا جوړه شوې وه، نو هلته خو صحافت بالکل سوی ورته معطل و سسپینډډ و، او معلومات تر رسائی چې دا خو یو خوب جوړ شو، او دې کې دا پورا لس کاله دا تیر شو، نو هلته خو سره صحافت چې دی هغه ناپید او فقدار و، دا هغې ډېر صحافیانو چې دی خپل پېښورانه ذمورې چې هغه 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 پرېښې وې، او هلته نه هغه مطلب دی چې منتقل شوي په نورو خرونو کې اربن ایریاز ته، نو دې خو صحافت متاثره کړی دی، او دا چې څوک په دې باندې تحقیقات وکړو کې، نو هغه به دا خبره به ثابته شي چې دې کلونو کې صحافت ته د دې سیمې صحافت ته څومره زیات نقصان رسېدلی دی. نو د هغې اثراتو ته پورې جاری دي، او په خصوصي توګه باندې هلته خو د عام سټیزن چې د هغې نقل و حمل چې دی هغه بالکل ختم شوی، او د صحافیانو همدرست چې دا بند کړی شوی، نو د دې اثرات خو بهر حال شته دی. او په تاریخ کې اول ځل چې دی د قبایلي سیمو کې د فوج ډپلایمنټ چې دی هغې ډېر مسایل پیدا کړي وو، او د هر یو ورکوټې خبرې لپاره هم د هغې علاقې د وګدارانو به اجازت ضروري وو. نو دا شی نه خو ضرور چې صحافت متاثره کوي، او دې صحافت متاثره کړی هم دی. نو په دې وجه ما تاسو ول چې نور پاکستان نه د دې علاقې مختلف حالات وو.
مننه ډیره سیف الاسلام سیفی صاحب ستاسو او شهیم شاهد صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه راسره واخسته د مشال تورانا لاندې وخت هم دومره وو. تاسو دواړو ته شر وز غواړم. ډیره مننه. خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال تورانا لاندې بحث اوریدلی. په پاکستان کې له څو ورځو راهیسې خبریالان درې چې د هغو خلاف مقدمه جوړې شوې دي او په پاکستان کې د سازمانونو د په وینا باندې چې د صحافیانو د بیان ازادي د اظهار ازادي ورستور بل تنګیږي خو حکومت وایي چې دغه سینې نه بلکې په ملکی ازادي د په هیڅ فشار نشته او په آزاد باندې خلک خپل رپورټینګ یا خپل ورسپانه یا خپل رسنۍ چلولای شي. دا بحث راسره میلمانو د خیبر یونین اف جرنالست و پخوانی مشران شمیم شاهد او سیف الاسلام سیفی بحث پای ته ورسېد. زه عبدالحی کاکړ درته اجازه درکوم. په مخه مو شه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.